ډیر زیاته مننه ستار فروغ قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه اجملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډ ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. افغان حکومت وایي قزاقستان ژمنه کړې چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم به له هغه بندیزونو څخه په ایستلو کې چې ملګرو ملتونو پرې لګولي له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د جوزجان په درصاب ولسوالۍ کې د یخې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو شل ماشومان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواګي د سوریې لپاره د دې سازمان خاص استازي استعفا ورکړي. افغان حکومت وایي قزاقستان ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په لرې کولو کې به له افغان چارواکو سره همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا بیان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل دا ژمنه پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین یدریسوف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه.
قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د دولت غوښتنې د عملي کېدو په برخه کې به همکاري کوي، کومه چې د حزب اسلامي پر محترم رهبرۍ باندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره مطرح شوې ده.
ښاغلی غورزنګ وویل چې قزاقستان به ډېر زر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې د ورئي مشري پر غاړه واخلي. وړمه ورځ د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو ګډې اجرایوي کمیټې ویلي و چې تر دریو نورو ورځو به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو وړاندیز د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ته واستول شي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د سړې هوا په خاطر د بې ځایه شوو کورنیو شل تنه ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي دي. د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړې حلیمې صدف او چارواکي دغه بې ځایه شوو ته د مرستو په رسولو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي که مرستې ونه رسېږي کېدای شي تلفات لا پسې زیات شي. نوموړي وویل دی وایي متاسفانه چې د چارواکو بې غوري د دې لامل شوه چې 15 مشران او شل ماشومان د یخنۍ او واورې له امله چې نږدې نیم متر واوره ولیدلې په غرنیو سیمو کې مړه شي. اخوا د درزاب ولسوالۍ ولسوال رحمت الله حشر هم تاییدوي چې ځینې ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي. په درزاب کې د سریپل د سیاد او په درزاب کې او همدارنګه د سریپل په سیاد ولسوالۍ او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ لري پرتو سیمو کې خلک د داعش د وسلوالو د طالبانو د جګړو او نورو ګواښونو له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په بلغاریا کې د پولیسو او پناهغوښتونکو ترمنځ چې اکثره یې افغانان بلل شوي شخړه شوې او شپږ تنه پولیس ټپیان شوي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جورجی کاستو نووا ټلویزیون ته وویل چې دا لانجه پرون د بلغاریا د پناهغوښتونکو په هرمانلیکم کې چې ترکیې ته نږدې دی رامنځته شوي. کاستو زیاته کړه چې 1500 پناهغوښتونکو په 250 پولیسو ډبرې وورولې چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول او پولیسو هم په بدل کې څلوېخ پناهغوښتونکي ونیول. په دې کم کې شاوخوا 3000 کسانو ته ځای ورکړل شوی او دغه کسان ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونو ته دې د سفر اجازه ورکړل شي. په بلغاریا کې چې د اروپا تر ټولو بې وسله هیواد بلل کېږي د ټولو پناهغوښتونکو شمیر 14000 تنه ښودل شوی چې اکثره یې افغانان دي. اروپایي پارلمان پرون پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې او د یو ځای کېدو خبرې دی وسنډیږي. په داسې حال کې چې ترکیه کې د ناکامې کودتا په خاطر مخالفین ځپل کېږي، اروپایي ټولنې دا ګام د هیواد ته د یو ټکان په خاطر پورته کړی. د اروپا پارلمان له اروپایي ټولنې غوښتي تر هغو چې ترکیه له بیړنیو حالاتو لاس په سر نه شي له انقرې سره دې خبرې بندې کړي. که څه هم د دې پریکړې د مستقیمو اغېزو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو داسې ښکاري چې اروپایي ټولنه له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له لورې د واک د لا ټینګښت په خاطر د سینو ګامونو له پورته کولو څخه ورځ تر بلې ناراحته کېږي. خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یل دریم خبرداری ورکړی چې د ترکیې په اړه د خبرو بندیدل به اروپایي ټولنه ډېره زیانمنه کړي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. ملګرو ملتونو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواګې د سوریې لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي استعفا ورکړې ده. ملګرو ملتونو سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې دا رپورټونه سم نه دي او ښاغلی سټیفن ډیمسټورا خپل دنده مخته وړي. عربي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښاغلی ډیمسټورا د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون ته د شخصي دلایلو له امله خپل استعفا وړاندې کړي. 9 کلن سټیفن ډیمسټورا 2 کاله وړاندې په سوریه کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وټاکل شو او دنده ورکړل شوه چې د سوریې د لانجې سولهیز هوارې ولټوي. اخوا ښاغلی ډیمسټورا 13 میاشتې سویس دولتي تلویزیون ته وویل دنده یې سخته ده خو نیت نه لري چې استعفا وکړي. د سوریې په جګړه کې تر اوسه څباندې 2.5 میلیونه وبخې د سوریې په جګړه کې تر اوسه څباندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. اخوا په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغې مړ شو چې یوې چاودنه کې سخت ټپي شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قومندان سټیفن ټاونسټ له خولې په یوې اعلامیې کې ویل شوي دا سرتیری د عین عیسا په سیمه کې په یوې چاودنه کې ټپي شوی و. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې وړاندې شي. د مصر پوز وایي د امنیتي ځواکونو 8 سرتیري د سینا په ټاپو وزمه کې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمي چاودنه کې وژل شوي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله ده. د مصر د پوز ویان د پنجشنبې په ورځ ویل دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د وسلوالو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تالاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوز وایي چې امنیتي ځواکونو 3 بریدګر وژلي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. او د ازبکستان یو سیاستوال سمندر کوکانوف له 3 کلونو زندان وروسته پرون بیرته خوش شو. د نوموړي خپلوانو د ازادي اروپا ازادي راډیو ازبکستان ته ویلي چې د زندان چارواکو پرون هغوی ته ټلیفون کړی و او ویلي و چې د سمندر کوکانوف د زندان د دوام پریکړه محکمې لغوه کړې. د پارلمان دا پخوانی غړی چې 22 کاله عمر لري د محکمې د پریکړې سره سم باید له 3 کلونو بند وروسته د اکتوبر په 6مه خوشي شوی وی. سمندر کوکانوف د اختلاس په جرم بندي شوی و. د کوکانوف پلویان وایي چې هغه د سیاسي دلایلو په خاطر بندي شوی و او په 1993 میلادي کال کې له نیول کېدو وروسته تر اوسه په بند کې و چې یوه ډیره اوږده موده بندې تیر کړې. دوستانو خبرونه مولا اساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان حکومت ویل ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډ ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي دي. په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې پر انتخاباتو د څارې یو شمېر ټولنې د ولسي جرګې یو شمېر غړي برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یوه برخه ګڼي. وایي چې برېښنایي تذکرې باید خلکو ته وویشل شي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي وایي د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو استعزا یو احساساتي اقدام او دا ټول اقدامات د ټولنې په ګټه نه دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې نن به د برېښنا شرکت څخه یو هیئت تاجکستان ته ولاړ شي او تمه ده چې له دغه هیواد سره به د برېښنا په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوع به یوه مرکه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق د پلازمینې بغداد جنوب لور ته پرون په یوې انتحاري حمله کې لسګونه کسان وژل شوي. د خپرونې په 2 نمایي کې یو کلی او زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث به یادم وبسئ. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډ ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه یې بشپړ کړي. دا خبره د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان تواب غورزنګ پرون ازادۍ راډیو ته وکړه. ښاغلي غورزنګ وویل چې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې وویل چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پکار ده او په اړه یې ستراتیژي رامنځته کیږي. صفي الله استانګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ترهګرۍ سره د ګډې سیمه ییزې مبارزې د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هڅې کړي او هیله ده ژر د ستراتیژۍ بشپړه شي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویاند تواب غورزنګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ افغان مشران د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته تللي او په دې اړه یې ژمنې هم ترلاسه کړي دي.
په لومړنیو تلاشونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ د افغانستان دولت هیئتونو تقریبا د سیمې ولس هیوادونو ته په تیرو 9 میاشتو کې سفرونه وکړل او هدف د دې سفرونو د همدغې منطقې اجماع او د همدې اجماع په چوکاټ کې د منطقوي ترهګرۍ ضد ستراتیژي رامنځته کولو موږ تعهدات ترلاسه کړل ولی موږ باور لرو چې دغه تعهداتو د تطبیق مرحله سره رسیدلې.
ښاغلی غورزنګ ویل په دې ستراتیژي کې به د افغان سرتیرو ملاتړ او د سیمې د هغو هیوادونو یوازې پریښودل چې د ښې او بدې ترهګرۍ سیاست مخ ته وړي لومړیتوب ولري. که څه هم د امنیت شورا ویان د ښو او بدو ترهګرو تفکیک کوونکي هیوادونه په ډاګه نه کړل، خو له دې مخکې افغان ولسمشر او نورو چارواکو په دې برخه کې د پاکستان نومونه یاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی سکل په ورسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي او د ښه او بد تروریزم توپیر کوي. د ترهګرۍ ضد سیمه ییزه ستراتیژۍ د رامنځته کولو موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین ادریسوف سره پرون په کابل کې د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. اخوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د مرکزی آسیا رول مهم دی او باید دغه هیوادونه خپل ملګرتیا ثابت کړي.
دغه تیر 15 کالو کې د آسیا مرکزی هیوادونو ډیر فعال نه و په افغانستان کې، مګر داسې یو اجماع د کارولو او د کمم کېدلو لپاره دا د شدید دغه کس او اراده چې پیدا شي د سرحد په دواړو غاړو کې د آسیای مرکزی او افغانستان غزمی وسی او هم زمانم عملیات وسی، دا به فکر کوم زیات مفید وي. دوی باید خپل قوت او خپل حمایت د افغان دولت څخه په کاتې شکل باندې اعلان کړي او په هغه کې
افغان حکومت د کار په پیل کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر راټولېدو ټینګار کړی و او هڅه یې دا وه چې دا هیوادونه سره همغږي کړي. که څه هم افغان چارواکي په دې کار کې ځانونه بریالي بولي، خو لا هم په عمل کې د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلون نه دی تر سترګو شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
پر انتخاباتو د څاري او شمیر ټولنې او د ولسی جرګې او شمیر غړي برېښنايي تذکيري د انتخاباتو د اصلاح و برخه ګڼي وای چې برېښنايي تذکيري باید خلکو ته وویشل شي. په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنو مشر جانداد سپینغر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په برېښنايي تذکيرو کې ځن سیاسي دلیل لري او باید دغه ستونزه هوار شي. په ورته وخت کې د برېښنايي تذکيرو د ویش عمومي رئیس همایون محتاط د برېښنايي تذکيرو د ویش په لړۍ کې ځن حقوقي ستونزه یادوي او وایي د دې تذکيرو ویش په ډېر زر پیل شي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي کارپوهانو په باور برېښنايي تذکيرې د انتخاباتو د اصلاح یو برخه ده او د دغو تذکيرو ویش به د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په انتخاباتو پورې اړوند د مدني ټولنو مشر جانداد سپینغار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د برېښنايي تذکيرو د ویش لړۍ کې ځنډ سیاسي دلیل لري. د لومړي په خبره د برېښنايي تذکيرو ویش کولای شي چې په انتخاباتو کې د فساد مخه ونیسي.
یوازنی دلیل سیاسي کېدای شي چې دا ماتل عوام کدا پروسه تطبیق شي د مملکت د پاره ډیر زیاتې خېګنې لري. د اقتصاد په برخه کې وګورو، د صحت، معرف، امنیت په برخه کې به تاثیر ډیر زیات وي او د انتخاباتو په حساب کې خو طبیعي ده تاثیر لري، ځکه که موږ برخي تذکرې ولرو په اسانه توګه کولای شو چې یو رای ورکوونکی وپیژنو په یو محل کې، هغه په اصطلاح وصل کړو د یو ډیټابیس د لارې نه مرکز کې د کمیسیون دفتر سره.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی په دې باور ده چې د برېښنايي تذکرو له ویش پرته به انتخاباتي اصلاح رامنځته نشي. سیمین بارکزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ویل په انتخاباتي کمیسیون کې د خلکو په بدلېدو را بدلېدو سره انتخاباتي اصلاحات نه رامنځته کیږي.
برېښنايي تذکرې باید خلکو ته ورکول سي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خلکو په بدلېدو را بدلېدو سره به انتخاباتي اصلاحات رامنځته نه سي. هغه وخت به اصلاحات رامنځته سي چې برېښنايي تذکرې خلکو ته ورکول سي او هیڅوک فساد ونه کړي.
تیر کال هم د وزیران شورا د اجرای ریاست په مشرۍ د هغه کال د 28 نیټه د برېښنايي تذکرو د ویش د پیل ورځ اعلان کړی و، خو لا هم دغه لړۍ په رسمي ډول نه ده پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ چې کله یې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي معرفي کول هیله څرګنده کړې چې د اساسي قانون له مخې به ډېر ژر د برېښنايي تذکرو د ویش د صدور ستونزه هم هواره شي. په ورته وخت کې د برېښنايي تذکرو د ویش عمومي رئیس همایون محتاط د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د برېښنايي تذکرو د ویش لړۍ به ډېر ژر پیل شي.
دولت مصمم است که پروسه به خیر به زودی آغاز شود و در
دی وای دولت تصمیم لري چې دغه پروسه ژر پیل کړي او د ملي امنیت شورا په ورستۍ ناست کې ولسمشر خپل دوهم مرستیال شغلی دانش ته دنده ورسپارلې و چې دغه پروسه په وړاندې ستونزه هواره کړي څو وکړای شو دغه پروسه عملي کړو بلې د قانون د تعدیل په وړاندې یو شمیر حقوقي ستونزې شته کوشش کړي چې ټول ستونزې حل شي او دغه پروسه پیل شي
مشکلات زود حل وسازن تا پروسه به خیر آغاز شي
تا دی وړاندې د کورنۍ چارو او مخابرات وزارت په ګډون د برېښنایي تذکرو په ویش پورې اړوند ادارو خبر ورکړی و چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې پوره چمتووالی لري ښاغلی محتاط وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په لړۍ کې ځنډ یوازې سیاسي ستونزه نه ده بلکې په دې برخه کې حقوقي ستونزه هم موجود ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا به حل شي سباون کاکړ ازادي راډیو کابل
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دا یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي وایي د ولسي جرګې لخوا د وسیرانو وروستۍ استعفا یو احساساتي اقدام او د ډول اقدامات د ټولنې په ګټه نه دي دا دي ګوندونو او بنسټونو لسګونو غړو پرون په کابل کې په یو غونډه کې له ولسي جرګې وغوښتل چې په راتلونکي کې د پداسي مواردو کې د موضوع قانوني اړخونه په پام کې ونیسي تفصیل به د خان محمد سین په رپورت کې واورو
خانه احزاب سیاسی او یو شمیر مدنی او ټولنیز بنسټونه وایي چې ولسی جرګې د وزیرانو د استیزا په موضوع کې بیړه کړې او د استیزا اصول مراعات کړي نه دي دا خبره د خانه احزاب سیاسی او زینو مدنی او ټولنیز بنسټونو استازیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړه دوی وویل د ولسی جرګې لخوا دا ډول احساساتي اقدامات د خلکو او هیواد په ګټه نه دي د دې ګوندونو او بنسټونو د استازو له ډلې د حزب افغانستان واحد رئیس محمد عمر عیار وویل چې د وزیرانو استیزا د ولسی جرګې حق دی خو په دې شرط چې اصول پکې په پام کې ونیول شي
فراقانونی عمل ولسی جرګه ایست که در صورتی که وزیر حاضر نشد
ده ولسی جرګه غیر قانونی عمل داده ای پا اغا صورت که چی وزیر حاضر نسو او خپل جواب ونوای څنګ دی حق سلب اعتماد کرد او که جرم داوی چی غونډی ته حاضر نسو نو ټول وزیران حاضر نسول ولی ځینو رای واخیسته او ځینو وانخیسته
د ښاغلي عمر په خبره ولسی جرګې دا اقدام د غیر قانوني ملحوظاتو له مخې کړی دی ولسی جرګې تیره اونۍ د حکومت شپاړس وزیران په دې خاطر استیزا کړي و چې د جرګې په اند خپله پراختیایي بودیجه یې له اویا سلنې څخه کمه مصرف کړې ده د وزیرانو د استیزا لړۍ د اکتوبر په دولسمه پیل او په شپاړسمه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې اووه وزیران سلب اعتماد او نهه په خپلو پوستونو پاتې شول د افغانستان د ولسی جرګې د بودیجې او مالي کمیسیون رئیس امیرخان یار وایي چې د وزیرانو استیزا د لږې بودیجې د لګولو په خاطر د کره اسنادو په اساس له قانون سره سمه شوې ده
استیزا یا سلب اعتماد د اساسي قانون مطابق شوید نه د کوم شخصي مسایلو لپاره هر وزارت چې کله قطعه جوړي مصرف د بودیجې جوړي دی وزارت مالیه تلګي هغه توحید او ترتیب کوي به موږ تر لګي بودیجې د کم مصرف راپور دی په خپل موږ تر کړی ده قانون کې دې لپاره کوم خبره ذکر شوې نه ده چې تاسو استیزا به یو چا په غیاب کې نشي کولای دوی بغیر د کوم دلیل د بودیجې نه مصرف کړي
سربېره پر دغه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو یو شمېر سیاستوالو حقوق پوهانو او د ځینو وزارتونو نو کارکونکو هم د وزیرانو پر استیزا او سلب اعتمادولو انتقادونه کړی دي له استیزا وروسته حکومت ویلی چې د استیزا او د وو وزیرانو د سلب اعتماد موضوع ستر محکمې ته استولې او تر هغه چې د موضوع اړوند قانوني او حقوقي وضاحت وړاندې کیږي سلب اعتماد شوی وزیران کولای شي چې خپل دندو ته دوام ورکړي ستر محکمې تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې نن به د برېښنا شرکت څخه یو هیئت تاجکستان ته ولاړ شي او تمه ده چې له دغه هیواد سره به د برېښنا په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي دا دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب ازادي رډیو ته وویل چې که څه هم دغه برېښنا افغانستان ته قیمته تمامیږي خو په کابل کې به د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر یو حده هواره کړي نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي غالب سره مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د برېښنا په برخه کې د ستونزو په اړه پوښتلی دی
متاسفانه تاسو په ژمه کې اوبو کمیږي د خپل داخلي منابع چې اوبو کم شي نو تولید د برق کمیږي تقریبا موږ سل میګاوات کابل نه نو خپل دي منابع داخلي نه پرخاخلو یو 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 نیم کال نورم د مشکل سره مونږ بویو لیکن کمیږي ولې چې موږ دوه برنامه لرو وزارت مر جواب او برشنا ریاست ته قرار ان شاء الله صباح د رئیس عمومي برشنا د یو ټیم تخنیکي سره د تاجکستان ته ک امکانات لري تاجکستان چاغره برق اضافه واخلو برق وي ورکو تاسو جمعه کې خپل بل من بیچ مونږ لرو لیکن پی سی زیاد اخلو هغه قیمت زیاد اخلي یو بل برنامه لاس کې اخیستې دولت څنګه مصرف کم کو د مصرف کمول لپاره اول مرحله کې د کول دفاتر دولتي ادارې څخه د شفاخانو او مکاتب د ټول چلاغونه موږ تبدیل کو کم مصرف چلاغونه پوری د دې مطابق موږ مصاحبات سروې کړې تقریبا 3 میگاوات موږ کولی شو برق زیات کم کو.
غالب صاحب د ملي وحدت حکومت د انرژي د تولید برخ ته ډیر توجه کړی ده، بیا هم چې جمعي حتی مرکز کابل برېښنا نه لري، خلک یې د ستونزو سره مخ سي، ولایتونه خو هلته پرېږده، د دې په اړه نور څه پلانونه لري؟ تاسو څه ډول به دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړئ؟
یو عمده کار فرض وسمه راوړي چې تور خصوصي متشویقو ډیر وسي تولید کړي. همدغه په سروبي یو 30 میگاوات برخ چې موږ له کوزه ګروپ سره مذاکره تفاهم نامه یو باندې کار روان دي، ډیزاین مطالعات باندې 250 میگاوات برق د ګاز د شبرغان کې او مزار کې جوړیږي، او همداسې یو 100 میگاوات بانک اسلامي سولر جوړیږي دغلو کې، او خپل کجکی کار باندې شروع شوی دی، تقریبا 100 میگاوات هغه جوړیږي. نو دا ټول موږ یو ځای کوو، تقریبا 300 میگاوات برق موږ د سکتور خصوصي په کومک سره ځاځره دبل زاوکی کې زموږ خپل خود کفایي طرف نه، او دا مشکل ان شاء الله ډیر ژر به حل کیږي.
بله، غالب صاحب سمه د مخ کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې د انرژي د برېښنا د تولید پر یوشتو بندونو کار پیل سي، خپل تولیدي برېښنا باندې څومره کار شوی دی؟
د یو شپږ تر شویلې تقریبا 15 بندونه موږ اسناد د تولیدي ټول کار مکمل شو، ترې د حرکت ملي ته کله چې مشاله د حرکت ملي نن ته منځوري دا شي عملی قرارداد به موږ تاسو به امضا کوو هغه کار، او تقریبا نه نور بندونه د ډیزاین مطالعات دي چې بند جوړی کیږي تقریبا 3-4 کال وخت اخلي بندونه. ام دې لپاره موږ هغه حل د پاره څو کله پورې مثلا بندونه جوړی کی موږ د لمر او د باد تاریخ نه کوشش کوو، دا او د ګاز پروژې نه هغه ته موږ اولویت ورکړی چې هغه د ریسه جوړی کی یو کال دوه کال کی.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د برېښنا او د اوبو او انرژي د وزارت له سلاکار خاغلی غالب سره مو د ازادي راډیو مرکه ورېده چې موضوع یې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د برېښنا کمی به څنګه پوره کیږي. موسم رازو یبې بل موضوع تا وغدا د چی ویل کیږي په بلخ ولایت کې د خصو پوړاندې د تشدد پیخي په دې ورستوي کې مخپاسياتي دودي. پرون په دې ولایت کې د خصو پوړاندې د زور زیاتی د مخنیوي نړیواله ورځ ول منزل شو. په دې اړه بل مجيب الرحمن حبيب زینا تفصيل وو.
په بل خلعت کې د ښځو چارو ریاست د ښځو په وړاندې د تشدد د منې اعلان نړیواله ورځ یا له نارنجي ورځ څخه چې د نومبر له 25 نیټې سره سمون لري لمانځنه وکړه. د یاد ورځ د لمانځغونډې په ترڅ کې د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر شهله حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او وی وایي چې د مجازاتو څخه د مجرمونو معافیت سبب شوی چې تشدد په ټولنه کې د ښځو په وړاندې زیات شي. شهله حدید په دې اړه
فعلا ما مشکلی که با او داریم امی فرهنگ معافیت از مجازات است.
اوس کوم مشکل چې موږ لرو هغه د مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دی. دا سبب شوه چې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شي. که قانون تطبیق شي نو حتمی ده چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم کمیږي. شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 313 پیښې ثبت کړي دي چې 115 پیښې حقوقي اړخ لري او پاتې 315 پیښې د فزیکي تاوتریخوالی پیښې دي. په بلخ ولایت کې د ښځو له حقونو څخه د دفاع د معاونت دفتر مشره مللې روشندل وایي چې ډېرې ښځې د کورنیو د غړو لخوا وهل ټکول کیږي، دوی د میراث له حق څخه محرومیږي او په جبر واده کیږي. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه وویل:
خشونت ها جریان داره و عوامل مختلف باعث
تاوتریخوالې دوام لري او مختلف عوامل لري. خود تشدد ډولونه قتل په زور ودونه او لوړه ماهریه وهل ټکول او نور موارد دي. په ټولنه کې د فقر زیاتوالی او ناامنی هم سبب شوی چې تاوتریخوالې زیات شي. یلدا دستګیر زده په بلخ ولایت کې مدافع وکیل ده. یلدا وایي چې دولت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې د کمولو په خاطر د کورنیو لپاره اقتصادي او حقوقي برنامه تطبیق کړي. هغه زیاته کړه
خب طبعا دولت باید برنامه خیلی وسیع داشته باشه بخاطر
کار. طبعا دولت باید وسیع برنامه ولري چې عامه پوهاوی ترسره کړي او دولت باید د کورنیو لپاره اقتصادي او حقوقي پروګرامونه تطبیق کړي چې د خلکو د پوهاوی سطح لوړ شي، دوی له اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او تشدد کم شي. صدف عبیدی د ښځو په وړاندې تشدد د منې د نړیوال ورځ په غونډه کې ګډون کړي. عبیدی وایي چې ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه بې خبرتیا او د شریع احکامونو تطبیق سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. آخر عبیدی داسی وای
خود مردان نمیفهمه حقوق را درست نمیفهمه اصلا و عمیق قسم از خانم ها را حقوقشان آگاهی ندارن.
نارینه خپل او همدارنګه د ښځو له حقوقو څخه پوهاوی نه لري او د اسلامي احکامو څخه بې خبره دي. دا مسله سبب کیږي چې دوی په کورنیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ چې ټول شمال ځون کې د نامنوی لامل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د پلازمینې بغداد جنوب لور ته پرون په یو انتحاري حمله کې لسګونه کسان ووژل شول. ډیر وژل شوي هغه ایرانیان و چې په کربلا کې د 40 مراسم وروسته خپل هیواد ته ستنېدل. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو له پیل وروسته په سیمه کې فرقهیي شخړې زیاتې شوې. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتره کې د بابل ولایت په هلاسیمه کې پرونی انتحاري حمله ته باندې او یا زیارت کوونکي ووژل. د بابل ښاری شورا د امنیتي کمیسیون رئیس فلا الخفاجی په سیمه کې رویټرز خبری اژانس ته وویل چې لک تر لګه او یا تنه په دې انتحاري حمله کې وژل شوی دي. هغه ویل ډیری وژل شوی ایرانی زیارت کوونکي دي او یوازې لس تنه عراقیان په وژل شوی کې شامل دي.
حدث اليوم هذا الاستهداف تفجير الاجرامي
الخفاجی وی یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی یوه له چاودیدونکو موادو ډکه لاره تیلو په ټانک کې وچاودیده. د برید په پایله کې اویا که اتیا کسان شهیدان شوي دي. ډیری وژل شوي د امام حسین زیارت کوونکي وو چې بیرته خپلو کورونو ته روان وو. د رپورټونو له مخې انتحاري حمله کوونکي دا حمله له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټیشن کې وکړه چې یو رستورانت ته نږدې وه او ایراني زیارت کوونکي ورتلل. عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي کېدای شي د حملې هدف د ایراني زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټر و چې په نتیجه کې څو نور موټر هم په بشپړه توګه سوځېدلي دي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس ایسنا په بغداد کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 50 تنه ایرانیان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په اعماق نومي ویب سایټ کې د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله د دوی یو عراقي جنګیالي ترسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخت غندلې ده. دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حملې به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایران او عراق په کلکې مبارزې کې کوم خلل رامنځته نه کړي. امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره یې غمرازي ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي چې دا وژنې د داعش د ظلم او د انساني حقونو د تر پښو لاندې کولو یو بله بیلګه ده او د عراقیانو ترمنځ د فرقه ییز خړو د رامنځته کولو هڅه ده. چهارشنبې په ورځ هم په بغداد او شاوخوا سیمو کې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. په عراق کې په ملکیانو باندې دا حمله په داسې حال کې دوام لري چې عراقي پوځیانو د امریکا په هوایي ملاتړ په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد لشپږ اونیو راهیسې پوځي عملیات پیل کړي دي.
خبری است د کندری ټاپوګانو د فضایي فزیک د انسټیټیوټ څیړونکي وایي چې له شمسی منظومې د باندې یو ستر مځکه پیژندلې ده. دا ډول سترې کورې عموما له تیږو جوړې دي او زموږ تر مځکې څو ځلې غټې دي. پر دې سیارې جی جی 1568 بی نومې شایره. دا سیاره یا ستر مځکه د جی جی 1568 په نوم د ستوري په مدار کې ګرځي او لمزه کې 22 نوري کاله لري ده. د دې سیارې جرم د مځکې تر جرم نږدې 15.4 برابر لوی دی. ویل شوي سره له دې چې په دې سیاره کې د ژوند امکان نشته یا د ژوند نښې نه لیدل کېږي، خو زموږ مځکې ته ډېر ورته والی لري. دا سیاره د مځکې له شمالي او جنوبي نیمکرو څخه واضح لیدل کېږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته. یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت وایي قزاقستان ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په لرې کولو کې به مرسته وکړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله په بې ځایه شوو کورنیو کې 40 تنه ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي. په بلغاریا کې د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ چې اکثره یې افغانان بلل شوي شخړه شوي او 6 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د اروپا پارلمان پرون پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو خبرې دې وځنډېږي. د ملګرو ملتونو لخوا هغه رپورټونه رد شوي چې ګواګي د سوریې لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا له خپلې دندې استعفا کړې ده. د مصر پوځ وایي د امنیتي ځواکونو 8 سرتیري د سینا په ټاپو وزمه کې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمي چاودنه کې وژل شوي دي. او د ازبکستان یو سیاستوال سمندر کوکانوف له 23 کلونو زندان وروسته پرون خوشې شو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو ریپورټونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تاسو زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شئ او لاغي لاري کولی شئ چې زموږ پر مطالبو او ریپورټونو را سره خپل نظر شریک کړئ. نو ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. که انټرنیټ لرئ هر وخت کولی شئ چې دا وی پانا وګوري. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ته راځو د جمعې په ورځ عموماً مونږ اتنمي بچي یعنی دغه وخت کې یو کله زر غګونه ډراما خبرو. یادونه کوو چې ل ډرامي ورسته په کابل کې زموږ همکار د ډرامي پر موضوع ل مل بسره شوندې باس لري چې تاسو په کې برخه اخیستل شي. یو کله زر غګونه
یو کلی زر غاگونا
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شذینه شوونکو نمونه د دارالمعلمین له لست څخه قصدن ایستل شوی و. راځي په دې برخه کې واورو چې ملک نواب په بیړه چیرته روان دی.
رئیس صاحب زړه ته پدمه چې څنګه داسې په بیړه روانه لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا. یو څه نه کې چې زه اول دی همدې کلي ملک یم بیا دې کلي د شورا رئیس.
هو ملک صاحب
خو دې نه وویل چې ته دلته څه کوې.
زړه ته پدمه شه له دې ځایه تېرېدم. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په حجره کې د شورا غونډه ده.
ښه خی ټول راغلي زه ورځم. نو
ورځه رئیس صاحب، که د زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده تا ته څه ووایم، زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورځه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
دا خدای داده مجیبه سړی دی.
راځه ملک صاحب نوابه تا ته په تمه و.
السلام علیکم. وبخښئ چې یو څه وځنډېده.
وعلیکم السلام. خیر راغلی.
خدای دې راوله ملک صاحب. خیر دا د شورا لومړی غونډه ده، نور ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپل حجره توده کړې وه، خو د صابر زنګ راغی ویل چې نن د نثار دی په حجره کې کښېنې.
هو همدا خبره وه.
یوه خبره به وکړم، نه پوهېږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او که نه.
ولې نه ووایه څه وایې؟
وایم له دې نه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو، ښه به دا وي چې چېرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې مو هملته ونیسو.
ولې دا زموږ اجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه، ستا اجره دې آباده وي، خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ اجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه، خپله نننۍ او لومړنۍ غونډه به شروع کړو له خیره.
ښه خبره ده، بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روان وم، یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وای اوبخې رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځای د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډیره پخوانۍ او لویه ستونزه ده
ملک صاحب. که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي. اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تېره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ را پیدا کېږي.
سی جانه، ته خپله وظیفه دې له خیره شروع کړه، منشي یې که نه ولیکه همدا چې پاکې اوبه نه لرو.
سمه ده ملک صاحب، دا دلیکه مای
صابر اکا ته به څه فکر کوې؟
یاره نصاره، یوه بله ستونزه به زه درته ووایم.
اجازه ده مدیر صاحب.
راځی معلم صاحبانو کینی او به کې زحمت می درک.
نه نه مدیر صاحب، څه زحمت؟
زه غواړم چې له تاسو سره پر یوه موضوع خبرې وکم، ځکه مې مدیریت ته راغوښتلی.
مهرباني وکړئ مدیر صاحب، خدای دې وکړي چې خیرات وي.
خیرات ده معلم صاحب لیلما، د دارالمعلمین موضوع ده، په تیره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې، اوس غواړم نتیجه تاسو ته ووایم.
مننه مدیر صاحب.
تاسو به هم خبرې شوي چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر ستاسو نمونه له لسته ویستی وو، خو زه باوري یم چې تاسو دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شئ چې نمونه مو لیکلي وو.
هو مدیر صاحب، موږ څو تنه معلمینو خپل نمونه لیکلي وو، خو نه پوهېږم په کوم دلیل معاون صاحب لرې کړي وو.
معلم صاحب نفیسي، دا هغه دلیل دا و چې ښځې به ونشي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له عهدې نه ووځي.
مدیر صاحب، موږ پوه نه شو چې معاون صاحب ویل له ښځینه ښوونکو سره ډېره زشته رویه کوله. استاد لیلما رښتیا وایي مدیر صاحب، معاون صاحب کاظم خان د نارینه او ښوونکو ناسم کار د ښځینه ښوونکو له سم کار نه اوچت ګڼي.
د معاون دا کار غیر قانوني او د کاري اصولو خلاف دی، او ما د هغه په هکله خپل تصمیم نیولی.
خیر اوسې مدیر صاحب.
معلم صاحبانو، دا ستاسو حق دی چې لکه نارینه درس ووایي او پرمختګ وکړي، او له خپلو حقوقو او امتیازاتو نه برخمن شي.
ژوندی اوسې مدیر صاحب، ډېره مننه.
دا زما وظیفه ده چې ستاسو له حقوقو نه دفاع وکړم. نو ډاډه اوسئ، ستاسې او د څو تنه نارینه ښوونکو نمونه مې ریاست ته لیږلي دي.
مننه مدیر صاحب. د چا چا نمونه دي؟
سا کال مو 15 کسه سهمیه لرله، درې ښځینه معلمینې دي چې استاد نفیسه، استاد لیلما او استاد بلقیس ده، او دوه نارینه ښوونکي دي.
ملنګ، از رو دې بدمشه دادی، بیا د کاغذ پران بازه وخت را ورسېده.
او خدای دادا، ښه به ادم لګیږي، ګوډي پران بازی ښه خوند کوي. واه واه
جمع جانه، څنګه د انځر ګل درنه جوړ شوی دی؟ هیڅ نه ښکاري.
څه وایم خدای دادا، کارونه مې لږ څه ډېر دي، له وظیفې نه چې راشم ډېر ستړی اوسم، بیا نو له کوره نه راوځم.
خدای دادا،
راشه دی کاغذ پران کې تار واچوه، ته ښه تار اچوي.
حضرت بدموسه، چې زه ونه اوسم اوبه مو وړي.
خدای دې اوږد عمر درکړي خدای دادا، راسه ګوشک راته ونیسه راځه.
دا څه در وشو خدای دادا چې له خندا تک شینې؟
هماغه ورځ مې په یاد شوه چې حضرت بدموسه د شورا نتیجې اعلانېدلې.
ښه نو دې خبره کې خندا له کومه شوه؟
جمیله، هغه وخت د ټولو رنګونه داسې الوتی وو، تا به ویل چې کومه غټه ګناه یې کړې ده، او ځینې چې بیا کامیابه شوي وو له خوشحالۍ نه یې وزارې کړې وې.
خدای دادا، همدا خبره خو دې بیخي له ځانه جوړه کړه، ځکه تم نتیجې ته په تمه وې، نورو ته دې څه پام و؟ ګوشک ونیسه.
کشکه تم سم ګډي پران باز نه یې.
خدای داد خو د ځان په هکله هېڅ نه وایي، خو نه پوهېږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې
او کوزړه دې بدمشه زړه دې بدمشه ویلې
نه نه زړه دې بدمشه زه په کیسه کې نه وم کنه چې لږ مې ځان خوځولی وای تا ته هم چارانه نه شونی ولای
هلکانو ګوډي پران بازی به مو کوو خبرې به م کوو
سمه خبره دې وکړه سعید وروره پرون مو د شورا په مجلس کې څه خبرې وې
ځینې مسایلو باندې وغږېدلو لکه همدا د شورا غونډه به چیرې ونیسو آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې ستاسې په اجرا کې ونیسو اوف لرشه خدای دادا ګودي پاران مې آزاد کړو
ما خو درته وویل چې یو هم سمه کاغذ پران بازي نشی کولی
ښه سعیده ته یې ښه ګودي پاران باز هلکانو ملک صاحب ډېرې ښې خبرې ته متوجه شوی و
او هغه د څښاک د اوبو مسله یاده کړه ډېره ښه خبره وه چې موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو
هو دا خو مو لویه ستونزه ده بیا مو څه تصمیم ونیو
وړاندیز کوو چې د کلي په څو سیمو کې بمبې جوړې شي
نه نه زړه دې بدمشه وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه خدای دادا
والکه خدای دادا راځه زما نور بس دی که ته کاغذ باد جګې د زما کاغذ باد واخله
ښه وای نه زړه دې بدمشه زه اوس د شورا غړی یم اوس نو غار سړی یم ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي
وجلی ته ولې سر نه وتلی دا لیدو کې ګرځې درس نه لرئ
ماون صاحب زه مو بچ کړم
د درس په وخت کې ولې وځې تفریق بیا اوبه وچکه
خو استاد نفیسه اجازه راکړه خیر دی ماون صاحب ډېره تږې شوې یم
استاد نفیسه څه کاره ده چې د درس په وخت کې تاته اجازه درکوي زه زر سم څه دی د تفریح په وخت کې بیا لاړه شه
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم مدیر صاحب اجازه ده چې اوبه وچکم
زه شه بسې اوبه دې وچکه بیا د درس ته لاړه شه
ښه مدیر صاحب مننه
ماون صاحب کازمه یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره
زه مدیر صاحب له کار لرم بیا درځم له خیر سره
دا کار ډیر ضروری دی ماون صاحب
ښه
هو راځي کینه
خیریت خدای مدیر صاحب
ته به پوهیږې چې خیریت دی که نه د کار نتیجه دی درته وایم
پوه نه شو مدیر صاحب
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړه او ریاست ته مې ولیږه
ډیر ښه کار مو کوم مدیر صاحب
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلو ماجانې سره هم خبرې وکړې
هغوی سره
هو هغوی سره هغوی له تانه ډېر شکایتونه درلودل
نه نه اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه ما نه شکایت کړی
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه دې د دارالمعلمین له لست نه ویستلي همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره هم ولیده چې څومره زشته وه
مدیر صاحب زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم
سم تصمیم ونیسه نه دا چې د خلکو حق تر پښو لاندې کړي او د قانون خلاف عمل وکړي
همدا مو دود او دستور ده مدیر صاحب
ستا دود او دستور په یاد دی خو قانون او شریعت دې هېر کړي د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی که نارینه وي که ښځینه د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډېر ټینګار کړی
مدیر صاحب ما ویل
ما ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولېږ هغوی بیا په دې حق له خپل تصمیم نیسي
مدیر صاحب ولې مو دا خبره دومره غټه کړه تاسو خو یو وارې
ماون صاحب تبعیض د قانون له نظره جرم دی ته باید خپله سزا ووینې
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې او بحث خو ګومینوالو السلام علیکم تاسو شیبه وړاندې د یاد ډرامې یو سلو اتاو یمه برخه اوریده خو اوس د ډرامې اړوند یو بحث ته موزه یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کو په ډرامه کې مو اوریدل چې د کلی دیو خونځي مرستال دغه فکر لمخې چې دی لري خزینه استادانو ته د لاس د کړو په دارالمعلمین کې د شاملې دوه په برخه کې خندونه جوړوي نو نن په همدې غږی ګوچ په یو اداره کې دا ډول تبيزي چلند څه پایلې لرلې شي افغان چارواکو دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د ځورونې زور زیاتۍ د مخنیوي او همداراز په ادارو کې د دوی پر وړاندې د شته تبعیض د مخنیوي لپاره نوې ژمنې وکړې دا ژمنې څومره عملي کیدونکې دي او شته تصویر څه دی؟ د دې ټولو په اړه د ټولنیز فعال او ځوان څېړونکي احمد طارق ستانکزي سره غږیږو چې دلته په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزي صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام او نیک هیلې. سلامونه او نیک هیلې ستاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمندو اوریدونکو چې دا شیبه زموږ غږ اوري، ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ښایسته سهار پیل کړی
وي. ډیره زیاته مننه. سنګه چې درنو اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه ستاسو نظرونه او پوښتنې ته هم منتظر یو. نو 0992235540 او همدارنګه 0928255 شمیرو له لارې را سره اړیکې نیولی شي. ستانګزې د تبیز په اړه موږ همدلته د دیني عالم سره هم د بحث درلود، خو ټولنیز زیانونه او حقوقي برخې لا هم څېړل غواړي. کله چې په یوه ټولنه کې توپیري چلند موجود وي، د اصلاح لپاره سختو قوانینو ته اړتیا ده. ستا په نظر که د ټولنیزو حاکمو اصولو بدلولو ته؟
ډېره زیاته مننه. که زه په سر کې وایم، یعنی تبعیض او توګونی چلند د دیو هیواد او دیو ټولنې د وګړو پر وړاندې تا چې د اسلامي اصولو نه لری کار ده، او هغه چې د افغاني او د افغانستان د قوانین نه هم چنان لری خبر ده، باوجود د دې هم د تعبیض پر وړاندې کوم یو قوانین چې نافذ دي په هیواد کې، هغه په هیڅ نامه اجازه نه ورکوي چې د میرمنو د انجونو پر وړاندې دوګونی چلند واوسي. هغه څه په مختلفو مواردو یا په مختلفو موضوعاتو کې، څه هغه په کورني مسایلو کې واوسي، څه په اداري یا په حکومتي چوکاټ کارمندانو یا په ښوونکو همچنان زده کوونکو یا زده کړیالانو کې دا موضوع واوسي، په هیڅ نامه دوی ته اجازه نه ورکوي چې د انجونو پر وړاندې دوګونی چلند وکړي. څنګه چې دی د افغانستان د میرمنو پر وړاندې د تبعیض کوم قانون چې نافذ ده، مثلا که موږ وایو یعنی هر هغه انجونې یا هر هغه میرمنې چې د زده کړو نه یا تحصیل نه او یا صحي خدماتو ته لاسرسی نه کله چې دوی په مقابل کې یعنی مخالفت کیږي، نو هغه شخص یعنی د کوم قوانین چې د خشونت علیه زنان یا د میرمنو پر وړاندې باندې تاوتریخوالی قانون چې ده، یعنی هغه شخص یعنی کمتر د شپږو میاشتو نه باید زندانی شي او ترڅو د عمل په مقابل کې.
یعنی ستاسو فکر کوي په دې اړه کافی زیات قوانین شته؟
متاسفانه یعنی کومک اولین یعنی زموږ د دې موضوع په خاطر باندې اسلام موچېړو، اسلام کې موچېړو، یعنی ډېر واضح او ډېر روښانه موضوعات موږ ته وړاندې کړي دي. یعنی د میرمنو سره یعنی دوګونی چلند په هیڅ نه وه، بلکې اتا په بعض موردو کې یو ډېر زیات ارزښ ورته قایل شوی ده میرمنو ته. یعنی موږ تاسو د اسلام تاریخ ته وګورو او کومو چې په اسلامي ارشاداتو کې یعنی دا ډېر واضح ویل شوی دی چې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی دا ډېر یو ته ظلم حساب شوی دی، یعنی زور زیاتی ده. په
همدې اړه موږ تقریبا دوه اونې د دیني عالم مولوي صاحب سره هم بحث درلود او دا موضوع له هغې اړخه څېړلې ده. اوریدونکي هم اخلو. لومړی اوریدونکي د پکتیکا نه راسره اړیکې نیولې، د احمد ولی په نامه. احمد ولی، ډېر زیات په خیر راغلی خبرونې ته. په خیر راغلی، ستړي مشي. او ام اتمن موضوع تاسو اخیستې ده، په همدې موضوع غږیږو که چېرې ستاسو نظر واورو. که پوښتنه لرئ دلته را سره احمد ستانکزی دی، دنه به بیا ځواب ترلاسه کړئ.
پوښتنه خو وروره زما دغه ده چې د اسلام په باره کې زموږ خلک پخواوه ډېره غټه کوي. مثال دی چې دا موږ پښتانه یو، په دې اسلام په باره کې چې دي ښځې نه مثال د هنر نه ښځې څنګه چې په کوی زموږ خلک عام تر دغې پورې ورسېږي، ملک ته ورسېږي، ژوند دې خراب شي. دا د اسلام طریقې موږ ټولې تر پښو لاندې کړي، ځکه د پښتو حساب ده.
او
تاسو خپل نظر غواړم دې حساب
کچیر غواړه سره پټکر کې ویڅه وشي. ستاسو په نظر باندې دلته ملامتي د چا ده؟ ملامتي باید په چا و غورځول شي؟
ملامتي خو غواړه د مخ په ده په خپل ځانو اور چې ځکه د شریعت میزان موږ تاسو ټول ده خپل نظر و کوڅه ده شریعت مو څه ای رقم حساب را تکي او موږ څه باندې اخته.
زما مطلب دلتا پسیمه کې چې قومي جوړښتونه وي مشران وي او کوم ځای کې حکومت وي فکر کوي دلتا چا لګ دسي خپل رول نه دی ادا کړی ستاسو په نظر
مشران نه ادا کړان تر کشران پورې هیڅ چا د شرعت رول نه ادا کړی موږ
مننه قاری صاحب پښتون ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني مونږ هم خوشاله یو چې تاسو سره اتمن موضوع مو مخیسته د نظر مو اورو
موضوع مخیسته دا زدران صاحب خبر خدا د کصدر ته د اسلام لار سوګر چې دوی ونی تاسو ترام په دغه تبیز او نجات مبارک باس کړو د اسلام سر پیغمبر حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار و حجۃ الوداع کې هم دا امر کړی و چې تاسو خپل پر شوز باندې شفقت کوئ خپل پر غلامانو باندې ظلم مکوئ خپل پر کنیزانو باندې ظلم مکوئ او د تبعیض څخه استفاده تبعیض د شیو علی سلام ویل چې دا تبعیض د شیو بد مرض دی چې دا که انسان ته پیدا سو دا بیا د انسان په درې سو شپږ تر هغه کې قرار نشي او دا تبعیض یو ساري مرض دی چې دا د یو انسان ته د یو انسان سره وبلته واقع کیږي او خبره دا ده چې زموږ په نظر وستانه چې مخکې تیر اوسو کې زبای خپل نظر درکم زموږ په ځوا په نظر دا د لورو د زوی په مابین کې تبعیض کول یعنی سړی د خپل زوی مکتب ته اچي او لور د کور وکړ ته اچي یا پردن مور د تر زوی یعنی تر لور پر زوی شفقت لري دغه خپل زوی او تبعیض دا الکا دغه تبعیض چې دی په موږ کې دا تبعیض چې دی په دې تبعیض مو ټول وند لرو یعنی معنا دا زموږ د علما زمور د مشرانو زمور د سنیزورو زمور د ځوانانو هیڅ چا په دې باره کې خپل رول نه دی ادا کړی دا زمور د سنیزورو او قریدارانو مسؤلیت دی چې خلکو ته آگاهي علما هم مسؤلیت دی چې خلکو ته آگاهي ورکړي اوس پرزن یو ځوان دی پرزن وایي چې زه تبعیض سره اساسي مخالفت لرم ولیکن دغه ځوان خوري تر دوله سمه پوری مکتب پاس کی یا پرزن پانتون وای یا خوري دینی علوم په دینی علوم کې ذکر وو چې دغه زمور په پرزن ځوانان نه غواړي
بلې
په اصل کې خوایي چې ما باید تبعیض نه وي ولیکن دا خبره پر ځان باندې عمل کول شرط دی نو اوس مې ساس زمي الماسه پښتنه داده چې آیا موږ خدای قوانین ته ګورو یعنی په نورو برخو کې قوانین نه دي عملي شوي وګر چې د تبعیض په اړه کوم قانون شته ولیکن د تبعیض په اړه کې به نو څنګه عملي شي په نورو باره کې نه عملي شي څنګه
ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مهرباني مهمه پوښتنه مو وکړه دغه پوښتنه زما سره مو چې باید رڼای پوا چول شي او تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه او نظر مو بیان شو مهرباني مننه څنګه زه تاسو ته راځو بیرته
ډېر زیاته مننه په سر کې زموږ د کوم رول چې د پکتیا نه اړیکه نیونه وه او تر څنګ د قاري صاحب پښتون ډېر زیاته مننه چې خو موضوعات ته اشاره وکړنه دوی یو ځل وینې متاسفانه هغې ودونه چې وروسته له جنګ نه یعنی تشکیلېږي یا مخ پر وړاندې باندې ځي هغوی ته دا قوانین او هغه کوم موضوعات د خلکو یعنی د جوړښت لپاره د خلکو د تنظیم لپاره هغه قوانین چې کوم نافذ کیږي طبعا چې هغه په عملي کولو کې یو څه مشکلات وي اما په ډېر تعصب سره چې موږ ډېر زیات قوانین لرو په مختلفو مواردو کې چې زموږ د قوانینو اصلي منشا هغه پاک اسلام دین ده موږ په ډېر تعصب سره وایم چې هغه قوانین یعنې تر اوسه نه دی عملي شوي یو دا چې د تطبیق لپاره قوي اراده نه وه او بل د عملي کولو لپاره موږ هم یعنی دې ته چمتووالی نه دی نیولی چې کوم قوانین چې دي
د پکتیکان احمد ولي ورور هم دې ته اشاره کوله چې خلکو هم په دې اړه رول نه دی ادا کړی
بالکل زه همدا وایم څوک چې په یو جامعه کې په یو ټولنه کې ژوند کوي یعنی دا یو بل سره یعنی کچیر لاس ورنه کې او د موضوعات ته یعنی فکرونه کې یو حکومت نشي کولای چې قانون نافذ کړي په یعنی په عملي کې په خلکو باندې تر څو چې خلک ورته چمتووالی ونه لري د قوانین دپاره، یعنی قوانین ځان ته راګانه کړي او ځان په ځان باندې عملي نه کړي. که موږ متاسفانه وګورو زموږ ډېری ځوانان با وجود چې حتی دوی په اوسني وخت کې یعنی زده کړې کړي دي او تر یو څه حده پورې بیا هم یعنی هغوی ناقضین د قوانینو دي په مختلفو برخو کې، چې د لحاظ د تعصب ځای ده زموږ دپاره. او همداشان څنګه چې قاري صاحب او ته اشاره وکړله، یعنی زیاتره قوانین موږ لرو متاسفانه چې په افغانستان کې نه دي عملي شوي، او هغه قوانین چې د میرمنو پر وړاندې یعنی کوم خشونت یا کومې ستونزې یعنی چې شتون لري او هغه نافذ شوي. مثلا دغه د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون کله چې پارلمان ته لاړه، یعنی هغوی په ډېر کلک غبرګون سره مخ شو.
ارقام هم ښیي چې هر کال دا موضوع زیاته شوې ده. د قاري صاحب پښتون موضوع ته کره شو، کله چې په اراده او عمل کې توپیر وي، ډېر ځوانان ممکن په اراده کې وایي چې داسې بیدو شي خو چې عمل میدان راشي بېرته په شا کېږي.
بالکل بالکل، زما هم ګیله له دغو ځوانانو ده. یعنی ځوانان چې موږ وایو چې اکثریت زموږ د ټولنې یعنی هغه نفوس تشکیلوي، یعنی ارقام چې تشکیلوي، که چېرې دوی آګاه له قوانینو اوسي او قوانینو ته احترام وکړي، یعنی جامعه کې شي چې یو قانونمند دی او د قانون پلیدونکي
موضوعات مهربانی ښه اشاره وشو اوریدونکو په دې اړه نظریات درلودل. کله چې موضوع لکه موږ په ښوونځي کې ولیدل یو مرستیال څه ډول چلند کوي، که خلک د داسې موضوع سره مخکې قانوني په وړاندې څه لري، په دې اړه ستاسو ځواب اورو. خو لومړی پکتیا ته ځو. سمیع الله حلیمي تندر را سره اړیکه نیولې چې تل زموږ سره وي. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب د پکتیا له چمکنیو نه ستړي مشي خپرونې ته.
السلام علیکم محترم زدران صاحب، تا ته زیر ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم.
محترم
سنیشی صاحب، او زه به دومره درته ووایم لکه کوم د موضوع باندې تاسو خبرې کوئ، دا په ځینو ناامنه ولسوالیو او ناامنه ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې چېرته امنیت ډاډمن وي هلته عملي کېږي. دا ناامنه سیمو کې چې نه عملي کېږي، د دې لپاره باید موږ څنګه پلانونه طرحه کړو؟
بله تندر صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. تاسو خپل هم ښوونځي کې، کله چې په ښوونځي کې تبعیضي چلند موجود وي، ستاسو په نظر باندې مخکې کومه مرجع باید موجوده وي چې بالاخره ځواب ویونکي وي؟
مونږ باید خپله دا خبره داسې دی چې خپل ادارې کنټرول ونی. مونږ کور اول سر ته رسولی شو چې کوم مونږ ته رسپرل کېږي، کوم چې ادارې لخوا نسپرل کېږي، ځینې کارونه مونږ نشو ترسره کولی.
ډېره زیاته مهرباني تندر صاحب د پکتیا نه. ځواب اوس پوښتنه مو واخیسته، فکر کوم ستاسو په تېر هم لرو پروتو سیمو کې دا ستونزې ډېرې وي په وړاندې کول، خو عمومي ستونزه ده ښه ده. او ما خپل هم پوښتنه درلودله که هغې ته هم اشاره وي.
بالکل، که زه ستاسو سوال په وړاندې وایم، یو قدم وګورئ چې د تاوتریخوالي یعنی عوامل په یوه ټولنه کې څه دي. یعنی که موږ وایو په اکثریت مواردو کې زموږ د اسلام نه کم آگاهی یا کم معلومات، کوم اسلام چې کوم حق او حقوق موږ ته راکړل شوي دي، یعنی موږ نه لږ نه ډېر کم یعنی هغه معلومات لرو چې زموږ په اړه دي. او دویم هغه زموږ د اسلامي حکومت یا افغانستان جمهوری دولت یعنی هغه کوم قوانین چې دي، یعنی زموږ هغه لرو او سیمو ته نه دي رسیدلي، یعنی چې هغوی آګاه واوسي د خپل حق حقوقونه. مثلا چې یو ماشوم، یو نجلۍ، یو ځوان یا هغه میرمن کوم حقوق لري په ټولنه کې. مثلا که د ده پر وړاندې څوک د تاوتریخوالي ته مخه وهي، حتی د ده ممنیت کوي چې د ښوونځي ته یا پوهنتون ته او ډېر څنګ نور هغه علمي مراکز چې دي، د ده لپاره ممنیت کوي چې دوی لاړ نه شي. دا هم یو د ده پر وړاندې باندې یعنی یو تاوتریخوالی ده، یعنی چې دوی ته باید اجازه ورکول شي څو دې لاړ شي خپل زده کړې وکړي او په ټولنه کې رغنده رول ولري.
نو که څوک مخنیوی کوي، د قانون په وړاندې ځواب ویونکی دی؟
بالکل بالکل، دا کوم قوانین چې ما مخکې ویل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په اړه، یعنی دا کله چې نافذ شوي دي او یعنی په دې کې ویل شوي، یعنی هر هغه څوک، یعنی هر هغه څوک چې د میرمنو یعنی څو نجونو واوسي، یعنی دوی د دې لپاره مخنیوی کوي چې دوی ښوونځی، پوهنتون یا نور کوم هغه صحي خدمات چې دي بالکل لاسرسي دپاره، یعنی دې ته پر وړاندې باندې تاوتریخوالی کېږي، یعنی هغه د ټولو قوانینو تر څنګ، یعنې دا باید چې له شپږو میاشتو نه ډېر نه بند باندې یعنی باید محکوم شي.
پټوله کې د کلتوري دودونو حاکمیت ته چې د ډیر څو مخې نیولې ده. حلیمی تندروم د موضوع ته اشاره درلودله. د خبرونې وخت کم دی، کورستي کدی تر شو جاپان چارواکو دوه ورځې وړاندې تاسو خپل مشاهد وي چې په کابل کې غونډه درلودله. د ښځو په وړاندې زورزیاتې د مخنیوي موضوعاتو په اړه باندې نوې ژمنې درلودلې. فکر کوي چې وهیله دې موجوده وي؟
خیر، موږ مشران هر کله ډیر زیات په ډیر مواردو کې کله چغه ورځ راځي خبرې کوي، اما دا چې غوي د دوه موضوعات لپاره کوم تدابیر باید ونیول شي، یعنی هغه نه دي نیول شوي. خو زما غوښتنه له ټولو خپل هیوادوالو نه، بالخصوص له خپل مشرانو نه، په ځانګړې توګه هغه عالمان او هغه دینی چې زموږ ټولنه عقیدوي ده او اسلامي ټولنه ده، یعنې د هر څه نه زیات زموږ ډېری خلک په موږ باندې عقیدمن دي چې دوی خبرې مني. یعنی زه خپل ټولو علماونه، یعنی دا هیله لرم چې دوی همیش خپل ټولو کوم تبلیغ چې کوي خلکو ته رسول چې کوي، یعنې دا خپل هغه شی ورسوي چې هغه کوم اسلام دی
حکومتي اقدامات ته منتظر و خپل سړی عملو کړي. ډېره زیاته مهرباني تاسو سره باس خوږو د اوریدونکو څخه مننه چې راسره اړیکه ونیوله. ګڼ اوریدونکي منتظر پاتې دي حتمن، خو تاسو کولی شئ مونږ ته خپل غږ راورسوئ. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو